ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د غزا چارواکي وایي د تیر شپې راهسې د اسرائیل په بمباری کې د وښو نه زیات کسان وژل شوي. اسرائیل وایي د حماس وسلواله ډلې ختمولو لپاره روان عملیات ډیر وخت واخلي. امریکا سیمه ته نور پوځي سامانونه لیږلي. امریکایي چارواکو په سیمه کې امریکایانو او د امریکا پوځي مرکزونو ته د پام وړ ګواښونو خبرداري ورکړي. د خزو د حقونو په اړه نړیوالې ادارې لخوا راپور کې افغانستان خزو ته د حقونو ورکولو په فهرست کې تر ټولو اخیری درجې ته تللی. د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ 13 ورځ د مئی په 9 نیټه د تشدد نه ډکو مظاهرو په لړ کې د نیول شوو ملکي وګړو مقدمې په پوځي عدالتونو کې کېدل غیر قانوني ګام بللی او امر یې کړی دی چې د 9 مئی د منظمانو مقدمې د عامو عدالتونو ته ولیږل شي. او د اکتوبر 4 ګرد نړۍ کې د پولیو ناروغۍ په ضد ورځ منزل کیږي چې مقصد یې خلکو ته د یادې ناروغۍ په اړه پوهه ورکول دي. قدرمنو اوریدونکو خپرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ. موږ سره اوسئ. سړی مشه زای مشواخو مند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د نهي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 4 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس، افغانستان کې 9 مئی او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبرونه او د هغې په اړه باندې راپورونه پلوته. حماس د ګل په ورځ باندې دوه نورې تختولې اسرائیلي مېرمنې خوشی کړې دي او په ورته وخت کې په غزا پټۍ باندې د اسرائیلو هوایی بریدونه هم زیات شوي او د اسرائیلو وزیر اعظم نتنیاهو د جګړې د اوږدېدو خبرداري ورکړې. ماسکو له حماس څخه د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د فرانس وزیر اعظم هم دا وخت د اسرائیل په سفر دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په غزا کې د خوراکي توکو اوبو او د درملو سخت کمواله دي او د دوی لخوا تر اوسه رسیدلې مرستې کافی نه دي. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار مجاهد جوار وړاندې کوي.
د حماس لخوا یو راخلاص شوی اسرائیلی میرمن یوچیف لفشتس په تلبیب کې لخپل روختون څخه وویل یو ډله خلک د برید پر مهال لکټارې څخه راو وختل او هغه لزان سره په موټر سایکل باندې ویوړه.
کله چې زه پورته کړې شم نو زه په ډندو وهلې شم. د حماس لخوا د جولاګانو د جال په سیر اوګدو ټنلونو ته بوتلل شم.
نو موړې د نوریت کوپر په نامه لوی بلې نهاویا کلن مېرمنې سره د ګولې د شنبې په ورځ راخلاصه شوې ده. ل دې دواړو سره د هغوی دریاتیا کلن او څلوراتیا کلن مېړونه هم تختول شوي و چې لا تر اوسه نه دي خوش کړای شوي. د روس په ګډون د نړۍ غنو هیوادونو له حماس څخه د تختول شوي او اسرائیلیانو د خوش کېدو غوښتنه کړې.
مونږ وایو چې ټول بندیان باید سم دستي خوشی کړی شي. دا زمونږ کلک دریز دی. له شک پرته چې مونږ له حماس څخه غواړو چې دا بندیان خوشی کړی، مونږ له ټولو لارو چارو کار اخلو چې د شخړې له دواړو غاړو سره اړیکې ونیسو. مونږ نه یو بریالي شوي خو مونږ به دې هڅو ته دوام ورکوو.
حماس د اکتوبر په 9 په اسرائیل باندې د خپل حیرانوونکي برید پر وخت تر 200 زیات اسرائیلیان لزان سره تختولي دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. بل پلو اسرائیل په غزا کې د ممکن از مکنۍ عملیاتو څخه د مخه خپل هوایی بریدونو ته زور ورکړی. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو ویاند دانیل هجری د خپل دغه عملیاتو په اړه د نهي سیشن به پورز وویل.
لمصرایم تفکید مفتاح په سوګیات خطوفین
مونږ په قوت سره په غزا او اړوند سیمو کې چې حماس پکې د خپل تراګری لپاره مرکزونه جوړ کړي خپل بریدونو ته دوام ورکړي. هغه کسان چې لا تر اوسه د غلط پاتې دي د خپل خوندیتوب لپاره دي جنوب ته ولاړ شي.
د جګړې له دوام سره په غزا کې د مرګ ژوبل شمیره په چټکۍ سره په زیاتېدو ده او امریکا په سیمه کې د دغه جګړې د پراخېدو ویره ښودلې. په ورته وخت کې د امریکا او برتانیې له مشرانو وروسته د فرانسې لومړی وزیر ایمانویل ماکرون هم اسرائیلو ته تللی او د اسرائیلو له لومړي وزیر نتنیاهو سره یې یو ګډه خبرې غونډه کړې. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ګولې د شنبې په ورځ د جګړې د ممکنه اوږدېدو خبرداری ورکړې او ویل چې حماس باید له منځه بوتل شي.
It's important to understand Hamas is committing a double war crime.
دا ډیر مهمه ده چې باید پوه شو چې حماس ډبل جنگي جرمونه ترسره کوي. دا یوازې زمنګ د ملکیانو وجنه او د غوي هدف کول نه دي چې د جګړې ښکار جرمونه دي. دوی د ملکیانو ترشا پټيږي، د خپل ملکیانو ترشا.
د اسرائیلو لخوا د غزې له محاصرې سره د غزې 2.3 میلیونه خلک خوړو او بو او درملو ته سخت اړتیا لري. غزه ته د ملګرو ملتونو لخوا یو څمرست رسیدلې، خو ملګرو ملتونو ویلي چې دوی به د مرستو د ویش چاري ودروي کچيري په مرستو بار شکونو ته تیل ونه رسیږي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگتن دی سي.
په منځنی ختیځ کې د پراخې جګړې اندېښنې مخ په ډېرې دوه دی او امریکا سیمې ته نور پوځي سامانونه لیږي. امریکایي چارواکي په سیمه کې امریکایانو او د امریکا پوځي مرکزونو ته د پام وړ غوښونو خبرداري ورکړي. په دغه د وسف امریکا راپور تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کړي.
د اسرائیل پوز د غزه په تړانګ خپل هوایی بریدونه زیات کړي او د اسرائیل د ځمکني برید د امکان نړوان دی ټول چمگاوند ویجاړ کړي. د پراخ جګړې د پیل دوه د یری باوجود د وایټ هاوس د ملي امنیت شورا رابطه کار جان کیربی ویلي په سیمه کې د امریکا په مفاداتو بریدونه زیات شوي.
We know Iran continues to support.
مون په هیغو چې ایران د حماس او حزب الله ملاتړ ته دوام ورکوي. مون په هیغو چې ایران د پیخې لنګ دې ساری. ځینو کې سونو کې په واله توګه په دغو بریدونو کې مرستې او د نورو حسول چې په ممکنه توګه د خپل ځان او یا د ایران لپاره د جګړې څخه ګټه پورته کړي. مون په هیغو چې د ایران هدف دا دی چې دلته د انکار گنجائش وساتي، خو مونږ به دوی ته اجازه ورنکړو چې دا کار وکړي.
د تیر اتوار پر ورځ د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن د ای بی سی سره په خبرو کې ویلي امریکا په منځ ختیځ کې خپل پوځي موجودیت پراخوي.
and UAV attacks against bases housing
لکه څنګه چې تاسو په هغه په دی روسيو کې مونږ په عراق او شام کې د سرتیرو په اډو باندې دراکټو او بي پايلټ الوتکو بریدونه لیدلې دي. مونږ د ممکنه زیاتوالي په اړه اندېښمن یو. په حقیقت کې هغه څه چې مونږ وینو دا زموږ په سرتیرو په ټوله سیمه کې او زموږ په خلکو بریدونو کې د پام وړ زیاتوالي دي او له همدې لامله مونږ به هغه څه کوو چې ضروری وي تر څو ډاډ تر لاسه کړو چې زموږ سرتیری په ښه حالت کې دي او دوی خوندي دي.
د اکتوبر د وومنټی راهسي چې د فلسطینی وسلواله ډلې حماس لخوا د اسرائیل په سویل باندې بریدونه وشول چې لامل تر 1400 ډیر اسرائیلیان وژل شوي. ولې په غزه د اسرائیلو بریدونو کې لګ تر لګا 15000 فلسطینیان وژل شوي دي. ملګری ملتونه او بشري ډلې په جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه کوي. په دې اړه د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر د ګول پر وسداسي ویلي
اني سیس فایر
هر ډول اوربن به حماس ته دا ورتیا ورکړي چې آرام وکړي او د اسرایلو پر وړاندې د ترخګرو بریدونو د دوام لپاره چمتو شي.
د اروپאי اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د دوشنبه یا ګول پر وز ویلي چې هغه باور لري چې د ډلې مشران به غزا ته د مرستو ننوتلو لپاره د بشري وقفه غوښتنې ملاتړ وکړي. د غزا تړانګې ته د بشري مرستو رسولو لړۍ دوام لري ځکه چې د مرستو شل نور ټرکونه غزا ته ننوتلي، خو د ډیر وخت لپاره د تیلو نشټوالي د عملیاتو د دو غواخ کوي.
د حماس او اسرائیل ترمنز د جګړې لامل په امریکا کې يهودان او مسلمانان د ویرولو او د غچ اخستو د پیخو د خطرو لامل په ویرا کې دي. د آشنا ټي وي خبريال شیر او ورزنګ نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د حماس او اسرائیلو د جګړې له پیل څخه په امریکا کې د مسلمانانو او يهودانو ټولنې د ممکنه غچ اخستلو څخه په سخت ویل کې دي. دوه غچ اخستنو ته منسوب لومړنۍ قرباني او شپکلن کوچنۍ فلسطینی مسلمان وو. دغه کوچنۍ د تیر شنبه په ورځ د امریکا د شیکاګو ایالت په الونای کې د چاقو په گزارونو سره ووژل شو.
هر هغه مېرمن چې حجاب اغوندي چې کله زموږ جماعت ته د عبادت لپاره راشي مونږ په اړه اندېښنه لرو. مونږ تل د تاوتریخوالي په اړه اندېښمن یو.
لینډا شپیرو وایي چې امریکا کې د یهودانو ترمنځ هم د غچ اخیستنو په اړه ویره موجوده ده. هغه وایي چې د ورجینیا ایالت په شمال کې د یهودانو د عبادت ځای امنیت هم ټینګ شوی دی.
مونږ باید پر یو بل تور ونه لګو او کرکه خبره نکړو. مونږ باید په یاد وساتو او هر یو ته وریاد کړو چې دا د حماس له لاسه دی.
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی وایي چې په وروستیو کلونو کې په امریکا کې د یهودانو پر وړاندې پر کرکه ولاړ جرمونه زیات شوي دي. تیر کال د نورو کلونو په پرتله دغه جرمونه 6% لوړ شوي وو. د مسلمانانو په وړاندې پر کرکه ولاړ جرمونه د پخوا په پرتله کم شوي دي. دغه جرمونه د یو کال په اوږدو کې اوس له 200 کم شوي دي. شنون کی خبرداری ورکوي چې امریکا د باندې د پیښو له امله دغه شمیرې زیاتیږي.
یوه خبره چې له پخوا څخه پرې مونږ پوهیږو هغه دا ده چې له امریکا د باندې چې په کومه پیښه کې کوم امریکایي ووژل شي او یا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ لانجې وشي، په امریکا کې د مسلمانانو او یهودانو پر وړاندې پر کرکه ولاړ جرمونه لوړیږي.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا کایر امریکا غږ ته ویلي دي چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ له جګړې وروسته دوی د هغو خلکو د شمیر په اړه چې تر اوسه په نښه شوي اندېښمن دي. د دغه مرکز رئیس وایي چې له غندلو ور اخوا د منځني ختیځ ستونزه باید په بنسټیز ډول حل شي.
Decades we have been talking about
لکالونو راهیسه موږ د تعامل په اړه خبرې کوو. په دې اړه چې یو داسې نظر چې موږ سولایز حل ته ورسوي خبرې کوو.
لدی سره سره بیا هم د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. چارواکي د دغه ډول پیښو قربانیان نا دولتي ادارو او یا پولیسو ته د پیښې د سمدستي راپور ورکولو ته هڅوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
زرم اردوونکو د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه تنه خپل غدا واشنگتن ډی سی نه غوږی. 13 ورځې چین د منځنی ختیځ لپاره خپل استاد عرب اماراتو ته لیږلی دی او د چین خارجه چارو وزارت نن ویلی دی چې د دوه ریاستونو په اساس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خبرو بیا پرځ کولو طرفدار دی. په دغه موضوع د سړنې لپاره زمونږ همکار پیر زبر شاه صاحب د وخت استوري کې مسر ناس تور کړل کو پیر صاحب سړي بشي
په خیر علي.
پیر صاحب د چین رول د حماس او د اسرائیل ترمنځ په دغه جګړه کې څه دی؟ آیا دا د امریکا چې کومه حسي دي د هغوی سره په څنګ کې دی او کنه د هغوی یو بل سره په دغه کې څه یو خلاف هم راځسته؟
نو چې چین خو که تاسو دا بیان څنګه وویل کنه دوی دا خبره کوي چې دوه ریاستونه لکه ټو سټیټ چې کوم خبره کوي چې یو بس فلسطینی ریاست یو بس اسرائیل ریاست په کار دی چې دا ودینه مخکوم دي دا خبره کړی و چې فلسطینیانو تخپل ریاست نه ملاویږي نو دی وجنه دا مسله نه حل کیږي. نو یو قسم چین کوشش دا دی چې د اسلامي نړۍ سره ودرېږي او امریکای کته سو جو بایدن د صدر بایدن بیان چې تاسو واروي هغه په حماس په خلاف او هغه چې حماس په خلاف کفرس کوم اسرائیل یا د یوکرين د روس په خلاف مرستهونه کړنو دا تر هر غریده او دا بزیاتیږي او د امریکای سلامتی لپاره. نو دا څه خاري چې چین یو طرف ته کوشش کوي چې هغه لکه څنګه کوم رولو کته سو یاد دي د سعودي او د ایران چې کوم د دوی دا جوړه کړی و نو اوس په چین دا کوشش کوي چې دا رول نور مضبوط کړي او په داسې موقع باندې چې د مسلمانان هوادونه سودريږي خو ورسره ورسره چین دا هم غواړي چې د سیمه کې ډېر بدامنی رانشي غیر استحکامی رانشي ولې چې چین ډېر زیات دلته کاروبار دی دلته نه تیل چکم دی اغه ډېر زیات دلته ناراضي نو اغه دا هم نه غواړي چې چین معیشت په یو قسم متاثر شي د شخړې په وجه. خو بهر الفلال داسې خارې چې څومره هم دا جنگ وګديږي او څومره هم دا جنگ خوريږي نو چین به هم خپل رول زیاتوي او داسې خارې چې دا به د امریکای په یو کې سم دی امریکای د بیانې په مخالف پوي.
په امریکا کې د ډیموکراټیک ګوند حکومت ته د صدر جو بایدن چې کوم بیانونه مخې ته راغلي دي د حماس او اسرائیل ترمنځ دغه جګړې په اړه باندې نو په کانګرس کې چې کوم نمائندګان ناشتي نو خو ظاهر ده د امریکای ولس چې پکې مسلمانان او يهوديان له مختلفو نورو مذاهب خلک شامل دي، دوی ته څه چیلنجونه شته په امریکا کې؟
جی، امریکا کې خو ګوري، امریکای پالیسی ته خو اوس غټ چیلنج دا دی، په دې باندې امریکای چوکم اډمنستریشن د بایدن هغه کوي، هغه اسرائیل ته لکه ګوري مونږ اوس روسي نن باندې خای چې اسرائیل لګیا دي تیارې تقریبا شروع دي چې هغه حمله وکړي، خو امریکا ورته وایي چې دا حمله لګ دا زمینی حمله چې کوم ده په مزکني دا تاسو لګو زندوي، او امریکای کوشش دا دی چې اسرائیل چې سهم ریسپانس وي هغه کې سیویلین چې کوم عام خلکو وژنه او ژوبله چې کوم ده هغه کم نه کم وي، خو ورسره ورسره اغه اسرائیل سره هم ډیر کلک ودریږي. خو جو بایدن ته بیا دلته انټرنلی یو خبره خدا ده چې الته ډیموکرات پارټي څنګه تاسو ویل چې اغه هم دلته خلک شته چې اغه وایي چې تاسو خو اسرائیل سره ویلار یی او فلسطینیانو سره ونه درې دی، ورسره بیا اسرائیل سره دوی ودریدل، خو دلته بیا بل یو چې کوم انټرنلی مسله ده هغه دا هم د چوس کانګرس کې فار ایگزامپل امریکای اعلان کړی دی چې موږ به امداد ورکو اسرائیل ته، امداد عرب پور نشو ورکول چې کله پورې کانګرس سپیکر نه وي او سپیکر لا نشته نن هم په ووټینګ په شروع دی، نو دا یو مسله دا څه ده چې هغه د امریکای ریسپانس کوم دی په دې کرایسس ته د بحران ته هغه دا څه زندول شي، ولې چې دلته کانګرس مفلوج دی یو کیسم سپیکر شته نه د نمائندگانو د هاوس اف ریپرزنټیټیو، نو هغه هم امریکای کوم ریسپانس دی هغه زندول شي هغه متاثر کول شي، ادروایز پر اډمنستریشن دا پریشر دی چې دوی یو بیلنس وساتي چې اسرائیل خپل دفاع کول شي، اسرائیل سره مرسته وکړي، خو ورسره ورسره دوی د فلسطینیانو چې کوم اواز دی هغه هم اوی ته وکړي دي، او حماس د فلسطینیانو نه جدا کی او هغه یو شی ونګني، نو دا یو غټ چیلنج دی دلته په وی پرکار کې لګیا دي.
ډیر مننه پیر صاحب،
ډیر مننه،
ډیر مننه. قدر من اردن کو
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د افغانستان د هرات صوبې ځای خلک او د مرستندوی ادارو کارکونکو وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو زلزلو له امله ماشومان او مېرمنې د سخت ذهني فشار سره مخ دي، او د نورو زلزلو د ویری د کورونو په ځای د شین اسمان لاندې ژوند کوي. دوی د طالبانو د حکومت او خیریه بنسټونو څخه د نور امداد ترڅنګ د نفسیاتي ناروغو د درملنې لپاره د ډاکټرانو او د داروګانو غوښتنه کوي. په دغه اړه باندې نور تفصیل لري خبريال عبدالرزاق د پیښور وړاندې کوي.
د افغانستان هرات صوبی اوسیدونکو او په دغه سیمه کې په مرستو رسول بوخت د غیر دولتي خیریه بنسټونو چارواکي وایي چې د پرلپسې زلزلو راتلو وروسته د هرات په متاثره علاقو کې اکثره ماشومان او مېرمنې د ذهني ناروغو سره مخ شوې دي او په بیړنۍ توګه نفسیاتي علاج ته اړتیا لري.
من دغه زلزلې په موږ باندې ډېر بد تاثیرونه ایښیدي، موږ اولادونه ډېرې بې هوښې بې ګوښه لیدلې دي، ډېرې په چغو بغو په ډېر سهر سره دوی نه کرارېدلې، موږ اریانې چې دا نو دغه وکړو چې اوس بله زلزله کېږي که موږ دا سره کرار کړو سره ولاړې کړو. خواهش مو دغه دی تا کومه کوم وکړې چې موږ ته روانې روانې دپاره موږ ته ډاکټر راوسته واسته چې دغه زموږ مشکلونه حل کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا تر مخه د 5 او 15 اکتوبر تر منځ د افغانستان په لویدیز هرات صوبه کې د 6.3 درجه دریو زلزلو په مستقیم ډول د 6.7 نسی وا خلک اغیزمن کړی دي. اوچا وای تر وسه پورې په زلزله کې 1400 او اتیا تنان چې د نیمای څخه زیاتې خزیدي مړ شوي او 2000 نیمای خزي او جنکې دي جوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه په د غزلزلو کې د متاثر شو تنانو 90% خزي او ماشومان جوړیږي. په افغانستان کې د خزو د حقونو فعالان او په هرات کې د زلزله ځپلو سره مرسته کوونکې میرمنې وایي چې روانه میاشت راغلو زلزلو له امله د ماشومانو ترڅنګ د خزو او په خاص توګه د امیدوارو میرمنو ژوند ډیر متاثر شوی دی.
هغه خزه چې دوی باردار دي او دوی د خورا مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې د یو طرفه د ایلات زندجان ولسوالۍ او دا ولسوالۍ نه د ایران سره هم مرز دي، او اکثرا د دوی نارینه د کار دپاره ایران ته ځي، تګ راتګ لري او کورنۍ زرپرست نه لري. حتی هغه ساحو کې چې کورونه کاملا نه دي تخریب شوي، خلک په خصوص ښځې د دې جرات ښځې او ماشومان د دې جرات نه لري چې دوی بیرته خپلو کورو ته لاړ شي.
په افغانستان کې افاتی پی خوته د رسیدو د چار وزارت تر مخه په هرات صوبه کې د زلزلې متاثرینو ته د مرستو رسولو لپاره کمیټي جوړه کړې شوې او خلکو سره د مرستو لړۍ دوام لري. د وزارت چارواکي وایي د علاج لپاره په سیمه کې ډاکټران او طبي عمله په ځای کړې شوې او د ضرورت مطابق خلکو ته علاج او داروګان ورکول کېږي. عبدالرزاق وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډي وی لیدونکو، تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاغی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کې ښاغی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د پاکستان حکومت له خوا د اسناد نه لرونکو افغانانو د وستو د پریکړې ورستو د موسیقي د هنرمندانو سره هم یو اندېښنه پیدا شوې ده. د هنرمندانو د پیښور هایکورټ نه خواست کړی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو سره سم پاکستان ته سرپناه اخستو په غرض باندې ورغلي او باید په بشري بنیادونو دي د هنرمندانو د شړلو څخه ډډه وکړي. په دغه باندې د لیوه خبر یال عثمان خان نور تفصیل تاسو ته په خبرو نه پراپور کولاندې کوي.
د غخواست نن د اکتوبر په 28مه نیټه په خبر های کورټ کې د هغه یو سل ویخت افغان هنرمندانو د لوري جمع کړي شوی دی. څوک چې د کابل سکوت روستا په خبر او نور خواو شاسي متاره کډوال شوی. تبلغ غون کې فقیر محمد نیازی هم لدغه یو دی، وایي ناسم حالات او د معاش تونځي کډوالۍ ته اړکړم.
باندې مونږ دلته کای ساتول دی کچیر ته د پاکستان زړه په مونږ خوښي، مونږ فنکارانه او جس خلکې خدمتگار خلکې مونږ نه سیاست پورې کار لرو نه بل پورې کدلته یو دام زمونږ ورونه دي دیم خدمت کو کالته یو داغوی خدمت کو نو هلته زمونږ فن بند دی نو دلته راغلی اوسم دلته کیسا چولی دی شاله دې راه مو کې د دوی زړه کې سراح مو غورځېږي چې مونږ ته یو اسنات یو کاټ یو چی شی راکړي چې دلته پاتې شو هم دلته وګرځي.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې اکتوبر په پیل کې ټولو غیر قانوني کډوالو ته د نومبر تر لومبۍ نیټې د وتلو لپاره وخت ورکړیو، او ورسره دا خبرداري هم ورکړیو که څوک په خپل خوخه ونوځي چارواکي به ونیسي او اوبه شړي. نن د کیس اورېدنې پر مهال د هنري ټولنې مشرانو ویل د افغانستان سره تړاو لرونکو فنکارانو ژوند د خطرو سره مخ دی. دوی ویل د هنرمندانو بیرته افغانستان ته ستنېدل به بدې اغېزې راوړي.
حکومت فیصله کړی دا چې را دی واپس شینو پدی کې دغه اغه موسیقاران هم شامل دي چې کم تا اغه ته التا خطر ده او التا په موسیقي باندې پابندي ده. نو پدی و جمع غي کوټ ترغلی چې را کم اس کم دغه لیستون نه دغه لیستینګ چې کم شید پدی دغه نه دي دا فنکاران هنرمندان چې دا دی وباسي په دی وجه چې دی دلته پنار وړي دی د پاره چلت په مل کې د سرتا او عزت خطر ده.
کیس جمع کون کی وکیل ممتاز احمد خان ویل د کابل سکوت روستا چې کوم هنرمندان په خبر تر استانه شوی دی په هغه کې د زیاتره سره قانوني اسناد نشته. دوی ویل د کډوالو په حق لچ د کډوالو اداري یونیټ سی آر او د پاکستان حکومت په مابین کې کوم لوزنامه شوی په هغه بنیادونه دي د کسانو ته او قتل شي.
خو زمونږ د کیس بنیاد دا دی چې حکومت پاکستان د یونیسان سره یو معاهده کړی و په هغه کې د افغانستان حکومت هم فریق و. دغه مطابق کوم افغانان رونو ته چې دی هغه د کډوالو هغه سټیټس ورکړی دی اب تر هغه پورې جاری وي تر څو پوچھ دا معاهده جاری ده. دغه معاهده د جاری کېدو په دوران کې دی هغه په زور باندې واپس لګل نه شي. دغه زمونږه کیس مین بنیاد دی.
په پاکستان کې د نننه ځینې ادارو ملګرو ملتونو یو شمیر بهرنی هیوادونو له پاکستان نه غوښتلی چې د افغان کډوال دی اونه باسي او دا خبرداري هم ورکړی چې کېدې شي دا کسان افغانستان ته ترستنېدو وروسته له طالبانو د زورونی او ځپل کېدو سره مخ شي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا بي خبر.
په کینوس رسم شوی یوې پښتني پیغلې عکس چې په ازغن تار باندې تړل شوی دی په کوټه کې په نندارتون کې خودل شوی او دا عکس په ټولنه کې خزو ته د ورپی خستونزو یو انزور ښکاره کوي. د ډیو خبريال حافظ شیرانی د غزای ته ورغلی دی او راپور یې تیار کړی دی. کدو ته ستاسو پام راګرځو.
پر کینوس رسم سوی د یو پښتني پیغلې عکس دی چې په یو اغزن تار تړل سوی ده.
مشکلات دا رنګ دی لکه مشت کم روایت دي کم سي رسم او رواجونه دي په ماشري کې هغه ډیر سخت د شوز د پاره مطلب شته په پفور کې باندې هغه سیده بل ګوډي په خي واده وکي ورښنه راوړنګ دغه غټه ځمداري ده. تعلیم سلو سیاست سلو لیدرشپ ته دا تاغي اجازه نشته. دا رنګ مت سمجلش په ماشري کې لکاو شیز دي چې هغه غواړي مشته باندې وزو لا پولیټکس کې سوافو هغه ته اجازه نشته د پور طرف نه سپورټ شته نو هغه قدم لسی اخستی او لسی ډیره.
د پاکستان او په خاصه د بلوچستان په سیاست او انتخاباتو کې د شذو د کمی برخې د اخستو او د کمی برخې د اسباب معلومول او د هغوی د حل په موخه په بلوچستان پونتون کوټه کې د آرټ یو ورځنۍ ننداره وسوه چې پکې د سوبې له بیلابیلو سیمو څخه تر سل زیاته شذینه او نارینه هنرمندانو په کې خپلې هنري نمونې لګولې وي.
زما د دې عکس مقصد دا دی چې شزی یوازې د پردې او پکور کې د اوسېدو لپاره نه دی پیدا شوی. صنفي برابري هغه د نارینه برابر جوړېدل غواړي. کوم ملک مشته د ازادي راکړې ده خو ټولنه نه مني. کچري یو څوک د زده کړو لپاره له کوره وځي نو د هغې په کردار زر خبرې کیږي.
د هنري ننداري تابعیا کوونکی غیر دولتي تنظیم چارواکی وای د شزي له وجوده پرته نړی او د نړی د پرمختګ یون یا سفر نیمګړی دی. وای په پاکستان کې و شزته نخپل انساني حق او نه ازادي ورکول سوی ځکه د پاکستان په سیاست معیشت تعلیم او د ژوند په نورو چارو لارو کې د شزي برخه د نیست برابر ده چې منفي اغیزه په ټولنه کې لیدل کیږي.
نو موږ دغه یو فنکاران یا فنفاران یا آرټیست موږ کوشش کوو چې دغه موږ لزان سره موږ انوالو کوو چې دا مسلې دوی په تخلیقي خپل تخلیقي صلاحیتو په ذریعہ باندې په خپل پینټینګس کې ښکارا کی او دا خلک یو نه یو کیسه موږ په دا باندې شعور پیلاو کوو. نو موږ دغه اگزیبیشن پر دا مسلو باندې او د زنانو پر حقوقو پر بشري حقوقو پر سیاسي حقوقو پر جمهوریت حقوقو پر د الیکشن د چن شمیر په حقوقي او خصن په قیادت کې سره چې دوی له نارینه سره برابر شي.
د 2023 په سرشمیرنه کې د پاکستان آبادی تر 420 کروڑ زیاته شول سوي چې پکې د شزو آبادی یو کم 50 او د نارینه و آبادی یو 50% شول سوي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د 2023 کال ریپورت دی چې په تیرو 50 کالو کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیر 1.4 کروڑ زیاتېدو سره د ووټرانو ټوټل شمیر 2.65 کروڑ ته رسیدلی چې پکې د نارینه و ووټرانو شمیر 6.5 کروڑ اته اویا لکه 40,000 او د شزینه و ووټرانو شمیر 15 کروڑ او اویا لکه 6,000 ته رسیدلی. له همدې حسابه د شزینه و ووټرانو شمیر تر نارینه و ووټرانو 1.48 کروڑ کم دی. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به
ځان ته یو لار خو خو ما ته پته وا چې ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنی مونا تر د اترمو بجو پوري کتل او اوریدل شي
د پاکستان سپریم کورټ پین کسیز بنچ 13 ورځ د مې په 9 نیټه د تشدد ډکو مظاهرو په لړکې د نیول شو ملکی وګړو مقدمه په پوزي عدالتونو کې کېدل غیر قانوني ګرځولي او امر یې کړی دی چې د نهمې مې د ملزمانو مقدمه د عامو اعلی عدالتونو ته ولېږل شي په دغه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریاله سادیا قاسم شاه او هاشم مری تاسو ته وړاندې کړي
د خبر کې قانون پوهان د سپریم کورټ بنچ د عامو وګړو فوجي عدالتونو کې قضیه غیر قانوني ګرځولو پریکړه عمل د نه مې پر تشدد پیښو کې ککړو وګړو مقدمو نه علاوه نور هغه وګړو باندې هم واړی څوک فوجي عدالتونو سزا کړی یا فوجي عدالتونو کې مقدمه روان دي قانون پوهان غوښتنه کوي دغه مقدمه او د دې په حق لا د اپیل اوریدنې دي سیول عدالتونو کې واوریدل شي د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان چې فوجي عدالت نه سزا شوی یو د بشري حقوقو فعال ادریس خټک مقدمه یو پخوانی معاون وکیل پاتې شوی فکر کوي سپریم کورټ د پاکستان آرمی اکټ کوم شکونه غیر آئینی ګرځولي د هغې لاندې ادریس خټک هم سزا شوی ځکه د دې فیصلې د لارې نه اواز د نهم مې پیښو کې ککړ وګړو نه علاوه نورو عام وګړو ته هم عادلانه محاکمه حق ورکول پکار دي
منګه وګورونو ادریس خټک هم زمنګ د دې صوبې یو سوشل اکټیویستو د غي خلاف ملټری کورټ فیصله راغلی و او غي قید کړو نو داغه فیصله هم پدې کې جدین او راضی زکه چې داغه اپیل په لاهور های کورټ کې پینډینګ دی نو چون کې داغه د ملټری ټرایل چې دی چې دغه غیر قانوني ډیکلیئر شونه داغه د سزا هم څه اهمیت نه پاتې کیږي
د بشری حقوقو فعال ادریس خټک په 13 نومبر کال 2019 کې بدرک شوی او بیا کال 2020 د جون په میاشت کې د دفاع وزارت ته غو حکومتي ولکه کې کېدو پخله کړو او بیا کال 2021 په اخره کې د هغه د فوجي عدالت نه د جاسوسي جرم کې سزا په هکله خبرونه مخې ته راغلي خو د هغه کورنۍ په خبر های کورټ کې د هغه عام وګړي په حیثیت د هغه سیویلین عدالت کې مقدمه کولو خواستوم وړاندې کړو چې رد شوی قانون پوهان فکر کوي د سپریم کورټ دغه فیصله عمل درآمد په نورو هغه ټولو مقدمو او فیصلو هم پکار دي چې د عام وګړو خلاف فوجي عدالتونو کړی دي
عمل درآمد د دې فیصلې امپلیمنټیشن به ضرور په هغه خلکو باندې کیږي بلکې د عین مطابق د قانون مطابق او د عدالت مطابق پکار دي چې کوم خلک په ملټری کورس کې کومه فیصلې دي نو پکار دي چې هغه خلک هم د ملټری کورس نه د هغه فیصلې عام عدالتونو ته راشي
د پاکستان حکومتي وکیل یا د اډوکیټ جنرال اف پاکستان منصور عثمان اوان مطبوعاتو ته ویلي وفاقي حکومت باید سپریم کورټ دغه فیصله پر ضد خواست یا اپیل کوي او دا فیصله چیلنج کوي خو قانون پوهان وایي د سپریم کورټ دغه فیصله به نه یوازې د نهمې په خصوص ترلی سه یو سل او درې ملزمانو عیني او قانوني حقوقو تحفظ وکړي په کاده د سپریم کورټ دغه پریکړه د فوجي عدالتونو نه سزا شوی یا دغه عدالتونو ته مخامخ شوی خلکو له هم عیني او قانوني تحفظ ورکړي کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پېښور
د ډیو ټي وی او ساته خبري خبرونه ته غوږی د احتساب عدالت نه د توشخانی په قضيه کې د ضمانت اخستو او ورستو اسلام آباد های کورټ هم د ایوان فیلډ او الیزیزیا سټیل میلز په قضيو کې د پخوانی وزیر اعظم نو شریف ضمانت د اکتوبر تر شپږ وشتمې نیټې پورې قضا ولیدل د ډیوه خبريال ارشد حسین یو نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوړاندې کوي.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ضمانت غزول وړاندې عدالت د احتساب قامی ادارې نیب د نمائندانه پوښتنه وکړه چې نیب خو به په ضمانت کې د توسی ورکولو په اړه څه اعتراض نه لري. د نیب پروسیکیوټر د دې په نفي کې جواب ورکړو. په دې موقع د اسلام آباد های کورټ جج جسټس ګل حسن اورنګزیب د نیب د پروسیکیوټر نه یو ځل بیا پوښتنه وکړه، آیا نیب دا ویل غواړي چې په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې به د بډو رشوتونو تورونه پر ځای وي خو نواز شریف دې پرې خودل شي؟ ولې د نیب نماینده بیا په خپل ځواب کې وویل چې نیب نواز شریف نیول نه غواړي؟
منګه همیشته د قانون او د عدالت احترام کړي دی. زمونږ لیډر زمونږ جماعت په دې کې پوره پوخ یقین لري، باور لري چې عدلیه آزاد وي نو انصاف ملاويږي. د عمر عطا بندیال او د ثاقب نثار په موجودګۍ کې انصاف ملاويدل مشکل و، ډیره ګرانه و.
دا ورېدنی ورستو اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حفاظتي ضمانت کې د اکتوبر د 26 نیټه پورې توسی وکړه. لدې مخ کې نن د نهه پرز د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر د توشخانه په قضیه کې هم د پخوانی وزیر اعظم د لس لک روپو د مچلکو په ایواز ضمانت منزور کړو او د قضیه اورونه د بلې میاشتې تر 26 نیټه پورې وزنډوله. د سیاسي او عدالتي چارو خبريالان وای د احتساب محکمې چلن د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره هغه شان نو څنګه چې پخواو
شاید اوس وخت به طے کړلی.
پخوا هم د نواز شریف د اقتدار څخه د لری کولو لپاره د عدالتونو اوګه کارول شوی و. اوس هم په ظاهر د سرکاري چې نواز شریف په واک کې راوستل غواړي او یو ځل بیا د دې لپاره عدالتونه استعمالول کیږي.
د دې تر څنګ د پنجاب نگران کابینه هم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیز یا سٹیل ملز په قضیه کې اورول شوی سزا معطل کړی دا. او د پنجاب د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر مطبوعاتو ته ویلي چې کابینه دا سزا د فوجداري د قانون 401 ماده لاندې د ترلاسه اختیار په کارولو سره معطل کړی دا.
نو دا مخکوم داسې شوی دی او خدای دې نکي چې بیا وشي. خو به هرحال د نیب پر رویه کې دا تبدیلی چې کوم ده نو دا د نوي سیاسي سيناريو د تصویر ښکاری.
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف په کال 2013 کې له هیواد برتانیې ته د علاج لپاره تللې وو او نوموړي د اکتوبر په 28 نیټه هیواد ته په داسې حال کې راستون شوه چې په هیواد کې د انتخاباتو د لیټه ټاکلو خبرې روانې دي. نوموړي د اکتوبر په 28 نیټه په لاهور کې د مینارې پاکستان لاندې یو درنا جلسه هم کړې وه. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلال بوټو زرداری ویل دي چې د ملک تمام سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو لپاره یو شان میدان ورکړ شي. د ویل دي د انتخاباتو زندول د انتخاباتو کولونه انکار دي. بل خو ته د پاکستان کارپوهان وای چې اقتصادي ستونزې د پاکستان او سیاسي په هغه وخت کې ختمې دي شي کله چې انتخابات په خپل وخت باندې وشي. د ډیوه خبريال را بیا پیر د دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوړاندې کوي.
د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د سپریم کورټ بار غونډې ته وینا کی تیر ورځ د انتخاباتو کمیشن د سمدستي انتخاباتو تر سره کولو یو ځل بیا خوشتانه وکړم او ویل چې الیکشن کمیشن دی د ټاکنو نیټه او پروګرام زر اعلان کړی. د پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي وایي الیکشن د هیواد د سیاسي او اقتصادي ستونزو د هواري یوازنۍ لار ده.
دی وخت کې اوس پیپلز پارټي سټینډ پر وخت الیکشن واړی او الیکټډ باډیز د ملک لپاره واړی چې کلم الیکټډ باډي الیکټډ حکومت رالو د ملک مشکلاتو کې وکمه راشي ورسره ورسره چې نن کم اقدامات سکیورټي فورسز کوي عسکري قیادت کوي زمونږ ډالر لاندې را روان دي زمونږ د بجلی پمت کې 26 ارب روپې پرونه پورې ریکوري شوې ده نو کم اقدامات چې کم دینو اغا بهسیت یو پاکستانی اغا هم سپورټ کومم اپریشیټ کومم
پاکستان الیکشن کمیشن ای سی پی د ستمبر په یوشتمه په یو بیان کې اعلان وکړو چې ټاکنې په وس د جنوري په ورستنې ونی کې ترسره سي خو په دې اړه نه یو خاص نیټه او نه د انتخاباتو پروګرام تر وسه اعلان شوی مسلم لیگ نواز او متحده قومي موومنت غواړي چې ټاکنې د حلقه بندیو ورسته ترسره سي البته لوی مخالف ګوند تحریک انصاف د الیکشن کمیشن او نگران حکومت لاړه د ټاکنو د نیټې ځنډول پر وخت ټاکنو نه کول څخه تیښته بلی د الیکشن کمیشن وینا ده چې د اساسي قانون تر مخه ټول ټاکنې یوازې ورسته تر هغه تر سره کېدای سي کله چې د ورستنې سرشمیرونو د پایلو تر مخه هلکې بیا جوړې سي دا پروسه به لږ تر لږ څلور میاشتې وخت اخلي
زما دغه دا دی چې څومره الیکشن نه کیږي نو آئین به دا کسه سسپینډډ دی وخت یو مارشل لا ده د 2018 نه مارشل لا ده نو فریش الیکشن فریش مانډیټ پکا
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ 13 ورځ د مطبوعات سره خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن به ډیر زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي دوی دا هم ویلي وو دا نه غواړي چې یو ګوند هم د سیاسي عمل څخه بهر سي که عدالت په چا بندیز لګولی وو نو بل خبره ده او باید دا خبره ومنل سي د پاکستان سپریم کورټ د ګل دوشنبه په ورځ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ای سی پی او وفاقي حکومت ته د هغو درخواستونو په اړه نوټس ورکړی چې پکې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلیو له ماتې دو وروسته په نوي ورځو کې د ننه د انتخاباتو ترسره کېدو غوښتنه سوې ده رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د پولیو بیماری د ټول عمر مازوري ده د مازوري د تماشین خپل ماشومان ساته او کامیاب ترين لوغړی جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومان ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې ډیر مننه
د اکتوبر سلور وشتمه نیټه پټول نړی کې د پولیو ورځ المنزل کیږي د دې ورځ المنزل او مقصد پټول نړی کې د پولیو یا د شلې د ناروغتیا د ختمولو لپاره د نړیوالو هڅو ستایل او د پولیو واکسینو د اهمیت په اړه پوهاوی ورکول دي د ډیوا خبريال صدام حسین خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي
د اکتوبر سلور وشتمه نیټه پټول نړی کې د پولیو ورځ منزل کیږي د دې ورځ د منځلو مقصد په ټوله نړۍ کې د پولیو یا د شلې د ناروغتیا د ختمولو لپاره د نړیوالو هڅو ستایل او د پولیو واکسینو د اهمیت په اړه پوهاوی ورکول دي
نو پولیو مرض چې دی انتهایی خطرناک دی تاسو د دې نه د دې پولیو د واکسین نه مخکې اسټری تاسو وګورئ چې کله 1950 نو اخلا تر 1980 پورې چې د دې نه څومره خلک څه تقریبا 3.5 میلیون ماشومان چې دا ومړ کېدل
د پولیو زد واکسین په لومړي ځل د امریکا جونس ایډوارد سالک په کال 1950 کې جوړ کړی وو چې بیا په 1950 تم کې په لوړه کچا کارول شوی وو د نړۍ ټولو هیوادونو د واکسینو په کارولو سره د وایرسو مخنیوي کې بریالي شوی دي خو پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس لا هم شته دی
وایرس په دې وجه موجود دی چې سو پرمو ماشوم ته ویکسین نه پرووایډ کړي کنه پرمو دا وایرس موجود وي دا وایرس یو ماشوم نه بل ماشوم ته ترانسمیټ کیږي ترو اور او فیکر روټ چورته وای په باندې نو د موږ چې چونکی وایرس موجود دی او موږ سره کمیونټی نه انکری ماشومان نشته انکری ماشومان مطلب چې کوم پیرنټس ماشومان ویکسینټ کینا هغه مشومان پر ریسک باندې دي.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د کال 1999 راهسه وخت په وخت د پولیو ضد مهمونه تر سره کوي، خو تر اوسه د وایرسو ختمولو کې نه دی بریالي شوی. په پاکستان کې د وایرسو نه ختمېدو علتونو کې د امنیت خراب وضع، په پولیو ټیمونو باندې بریدونه، او ډېری خلک چې لا هم د واکسینو د اهمیت په حق لا بی خبره پاتې دي او د اخسلو څخه انکار کوي.
سیکورٹی مسئلے خوشتے کا دا پولیو نہیں عام، لیکن حکومت کمپین فدرے پر خودے پولیو کمپین پخپل در کی چلی لگیا دے کل کل پکی دا سی دردناک واقع موشی خود آگے باوجود دا کمپین من سر ترسو موچ دا سر ترسی.
په پاکستان کې د پولیو ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې روان کال یې د پولیو سلور پیخي او سلور 50 ماحولیتی نمونه مثبتي تصدیق کړي دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخ ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
د بلوچستان سرخار په کوټه کې هم د پولیو د ناروغي په مناسبت سره چې کوم نړیواله ورځ منځله شوې ده، هلته یو غونډه په بیوټیمز پونتون کې د روغتیا د بیړنیو عملیاتو دفتر لوري جوړ کړی شوی و چې پکې د فرنٹ لاین پولیو کارکونکو هڅې ستایل شوی او هغه ته ستاین لیکونه ورکړل شوی. په دغه غونډه کې د بلوچستان حکومت لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم ګډون کړي. د ډیوا خبريال رفیع الله مندوخیل دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې.
زمانم عبدالباسط کی کمیونیکیشن آفیسر. دا ورځ بنیادی طور د جان سالک برډے ورځ ده چې هغه اول هغه ریسرچر وو چې پولیو ویکسین یې ایجاد کړ. دا هغه په مناسبت باندې په ټوله دنیا کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې بنیادی مقصد هم دا دی چې دا فرنٹ لاین ورکرز چې څوک د دې پولیو د مرض خلاف دي، پر کورو ګرځي، دا هغه د درسایي وسی، هغه ته موټیویشن ملاو سی او هغه ته سرټیفیکټس ملاو سی، هغه ته موټیویټ سی د خپل فیلډ لپاره، د خپل کار لپاره. دا غره کم د نن ورځې په مناسبت باندې چونکه موږ په بلوچستان کې په دی آی ټی یونیورسيټي کې دا په کم حال کې موږ پروګرام جوړ کړو. دا غره کم زموږ د کوټه بلاک باقي کوټه شین کې لا بلا چمن انکلودینګ مستوم دي. دا غره ځایو سمش تقریبا د هر ډیسټریکټ سره لس هغه فرنٹ لاین ورکر چې هغه بیسټ پرفارمنس په خپل ډیسټریکټ کې هغه د خپل سکرټریا باندې سلیکټ شوی او موږ دلته راوغښتل او هغه چونکه د چیف سیکرټری او د سیکرټری هالت یو سی کوارډینټر پولیو وائرس بلکې د پاکستان خاتمه اوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض دی او زمنګ د آئنده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی دا او اسلامي نظریاتي کونسل د هغه فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دی چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطره ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطره یقیني کو.
د ډیو ټی وی خبرونه ته نه خپنه غوښته واشنگټن ډی سی نه غوږی. په خیبر پښتونخوا میدانی سیمو کې د غنو فصل تیار دی او کروندګر د مل پر ځای باندې د خپل غنو څخه د ګوډي وستو اړخ ته زیاته ترجیح ورکي. دغه د مشکل کار انتخاب دی ولی کړی دی ولی د خپل غنو څخه د ګوډي وستو په حق کې دی خپل فیصله کړی دی یا پریکړه کړی دی. د ډیو خبريال ملک وقاص ته دوی سره خبرې ترې کړې دي. راځي چې دغه راپور وګورو.
د پېښور چارسده مردان او ثوابه خوښ شاسمو په زیاتره ازمکه د غنی فصل تیار شوې دي او په غاڼو کې ګوړه جوړېدل شروع شوې دي.
77 شار غنیم کړلې شل جربا او غاڼې کوو به ملي نه ورکو او د ډېرو غریبانو عزت ګوړې تم کنه او زمونږ هم دلته لکه دومره خرچه پینې راځي ملي ولې هکټ کټې ډېره کوي بیا اسی وشپک سو یا دی او بیا سلور سو مونږ کی.
دا زمیدار وای مناسب تخم یې کړلې خو سمود مخ کې شوې غلې فصل زیان من کړې چې ورسره د ګوړې مقدار هم کم شوې.
نن هم سلور پروخ کله ریکوري پکې کمر 77 غنې ریکوري پکې کمر ریکوري برابر دوته یو لس پندل لسره دشتري.
د غنی فصل غاڼې کولو باندې نن سبا د غرانې لعمل خرچا هم زیاته شوې ده. د سل لپاره چې زمیدار د اړتیاونو نه مخکې پیسې اخلي او بیا ګوړه منډې کې خرڅوي.
کومنګ زمیدار طبقه مل ته ډیر زیات خوشحالي وي. خودل ته کې مونږ یو خدا ده چې مونږ یو کمزوري مونږ لا غټ اړتیاون پیسې را کی پوري باندې بچو دارو لره لره کوي اجارې لره لره کوي فصل سنبالي دول لره کوي د بجلی بل لره لره کوي. نو دا ګوړه مونږ غیله ورکو او وغي بیا مخک نور به پاریان لورګي وغي مونږ ته پیسې راکای غنی مل خو زمونږ د پاره پدی پیدا.
د نور فصلونو پشان د غنی فصل هم د موسمي بدلونونو لامل زیانمن کیږي او د سنبالي خرچې پر لا د پاسه دي. د سل عمل چې زمیدار د کړهونو سره مخ شوی دي. ملک وقاص وایس اف امریکا دیوا مردان.
په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا هلو زلو د لپاره حکومتي ادارې سیګار د راپور تر مخه په افغانستان کې د طالبانو د بیا وکمنیدو نه پس په هواد کې د جینکو په کم عمرې کې یا په جبري ډول ودونه سیوا شوی. په دې اړه د یو خبريال احسان احمد خان نور تفصیل تاسو وړاندې کړي.
سیګار د ملګرو ملتونو له کوله په ایکس رسنۍ خپور ریپورت کې ویلي چې د طالبانو په زور واکمنېدو وروسته د دسمبر 2021 کال څخه په دې خوا وخت کې په افغانستان کې نه یوازې د جنکو په کمومرۍ کې د ودونو کچا لوړه شوې بلکې جنکای په جبري توګه هم ودول کیږي. په دغه صورتحال نظر لرونکي خبریاله اصیلیا احمد زئی وای ک هر سوچ په دې موضوع غوونه هم پورته شوې دي خو بیا هم په لری پروتو سیمو کې کورنۍ زنی مجبورای لوجه خپل اولادونه ودوي.
مثلا زموږ مکتبونه هم ته باندې وای دا مثلا لکه پانتونه باندې وای دا ټول وای چې جنې وستون مکتبونه باندې خو وای ودې دي. خدای او دلیل یې چې کورنۍ کې امداد یې اوس مکتب نشته اوس وظیفه نشته کار نشته جنې ته پونجنې باید ولا وړنه ودو. خدای دا دلیل دې هم فقر بیکاری وای دې تو هم بی سوادی هم وای دې تو.
د سیګار د رپورټر مخه چې د 2021 کال نه په دې فوموده کې په افغانستان کې 15% جنکای د 13 کلونو نه په کم عمر کې او 18% جنکای 15 کلونو عمر ته د رسیدو وړاندې په جبري ډول واده شوی دی. رپورت زیاته کړي د 2021 کال د دسمبر او د 2023 کال د فروری ترمنځ موده کې د جبري ودونو 1500 پیخي سرګندې شوې دي. په افغانستان کې چې د کم عمر او په جبري ډول د جنکو د ودونو قضیه وړاندې هم لیدل شوې دي خو د مدني ټولنې فعاله نادیه مومند وای چې افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو باندې پر ځای شوي محدودیتونو او په خصوصي توګه په تعلیم بندیز هم یو له هغه علتونو څخه دی چې کورنۍ د جنکو په ودولو مجبوره کړې دي.
دغه راپورونه چې سیګار نشر کړی دی واقعیا د نخنی وردی او وړاندې هم د دې پټړاو باندې غګونه پورته شوی وو د دې پټړاو باندې خبرې شوی وي. د دې تر وړاندې بیا د سرپرست حکومت مشر د دې پر وړاندې یو فرمان صادر کړ چې په هغه فرمان کې لیکلی و چې هیڅوک نشي کولای چې په جبري ډول دی جوني په کم عمرۍ کې واده کی یا جوني په کم عمرۍ کې واده شي. خو ولی په زینو پرتو لسوالی کې د غستونځ په شدت سره روانه ده. په زینو لسوالی کې چې هلته زینی نور مشکلات دي لمړنۍ سنتیاو څخه جوني به برخې دي لمړنۍ حق او حقوق تاغوی لاسرسي نه لري کورنۍ مجبوریږي چې دوی په کوم عمرۍ کې واده کی.
د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر مشر سویل شاین یاد ریپورتونه رد کړي او وایي کېدل شي چې په لری پرتو سیمو کې دغه د کمومرۍ ودونوي، خو دا بیا دغه خلکو خپل رواج دی چې د پیړو راسي هم داسې کوي.
دا لزر کیلومتر لری ناست وي، هغه واقعیتونه نه څرګندوي په افغانستان کې. کاش کې دوی له افغانستان کې درته وایي دا واقعیتونه چې کوم موشتون لري موجود دي، دغه په اساس باندې راپورونه جوړولی، نو بیا به دغه شان نه وو لکه دا اوس چې څنګه دي. دوهم دا ده جبري ودونه دلته منع دي، د مشترتابو له خوا نه، دا اسلامي نظام ده.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو تنظیمونو او نړیوالې ټولنې په طالبانو د نیوکې کړي چې میرمنې او جنکایې د بنیادي حقوقو بې برخې کړي دي. طالبان د میرمنو په اړه د خپل تګلاري دفاع کوي، وایي د اسلام او د افغان دود دستور سره سم به د جنکو د تعلیم او کار روزګار لپاره حالات برابروي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د اکتوبر په میاشت کې پینک ریبن یا ګلابي پټۍ ځای پر ځای لیدل کیږي. د کمې مقصد چې په خلکو کې د سرطان یا د کینسر ناروغي په اړه باندې پوهه خپرول دي. د پېښور ځنې خزو دغه سی یو لاریون کړی دی د خلکو د پوهنې په خاطر یا په غرض باندې. د ډیو خبریاله صدیق قاسم شاه او هاشم علي هم ورسره دي. یو راپور په تر کړه دي کته ته ساسي پام راګرځو.
په خبر کې د سینې سرطان ناروغي یا د بریسټ کانسر په حق لا پوها عام کول لا د کالجونو زکونکو دا لالن په داسې محل او باسل کېږي چې اوس هم پاکستان کې د شرم نه ډېری خزي او جنکه په دې ناروغي خبر نه کوي.
نا ما خپل چې ته چیک اپ نه کړی او نه ماته سم احساس شوی دی، او د سې جنې کې وی چې اغه ته وټه لګیدلې وی د زبان دی، او اغه ویلې نشي شرمېږي، او اغه تم دا وی غواړم چې اغه عام ډاکټر لالار شي او داغه علاج وکي. اغه ور تخپل وی چې تاسو کمزې ته ځای کمزې ته نه ځای، د ډاکټر ته مشوره کې دي سره کې، نو اغه بیا ای سر مشوره وکي.
د بریسټ کانسر په حق لا پاکستان کې کارکونکو طبي ادارو ترمخه هر کال 3000 نه زیات زنانه د دې مرز ښکار کیږي، او سلوي خسر نه سیوا د ناروغۍ نه هر کال مړي شي. خو د دې مرز په حق لا معلومات نه ترلاسه کول، د سینې سرطان باندې شرم محسوس کول، دا پټول او د معاینې لپاره ډاکټر لا نه تلل، دا مرض په زنانه کې خوریدو او د دې د لاسه د هغوی مرګونو زیاتېدو وجه جوړه شوی.
چیک اپ څوک نه کوي نن سبا، دا دی کنه چې بریسټ کانسر چې ډېر زیات سپریډ شوی، ډېر زیات پهلاو دی، او عام لکه ایجوکیټډ خزه ته پته وي بهر چې څوک ایجوکیشن لزی یا سکول ته ځي کالج ته ځي، لکه کور کې عام خزه ته یا کلی شو دې سایډون دې ایریاز ته چاته پته نشته چې بریسټ کانسر څه شی دی. چیک اپ کول دی نه کول دی، کدی ته سفیر شیم نو دې سوي نه.
خو په پیښور کې یو هسپتال سره د سینې سرطان ناروغي په حق لا پوها عام کول لپاره پر رضاکارانه توګه کارکونکي حسیبه احمد وای میاش په میاش زنانه ته خپل معاینه کول پکار دي، ځکه چې د سینې سرطان په وخت تشخیص او په وخت علاج د دې ناروغۍ ښکار خزو او جنکو ژوند بچ کولی شي.
ډېر زیات عام دي، او نه هو کې هر یو کس ته خامخا د دې ریسک فیکټر دی. نو زه غواړم چې د چکم کور کې خزیناستي او ما اوریا دی ایونت نه خبريږي، نه ای د پکار دي چې ایم لګ خپل ځان معاینه چکم دی پمیاش پمیاش ضرور وکي.
د صحت ماهرانو تر مخه د سینې سرطان لپاره پاکستان کې د علاج او معاینې سہولتونو عام کولو سره سره د دې مرض په حق لا کلیوالو علاقو او خاليو کې هم خزو او جنکو کې دا پوها عام کولو ضرورت دی چې د دې خطرناک مرض نه یره کولو یا شرم نه پټولو په ځای په وخت تشخیص ته غوي ژوند بچ کول شي. کیمرمن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
قدرمن اردن کو د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه ته د ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه مرکی او تازه خبرونه تاسو د ډیو په پاڼه ویو ویډیو رادیو ډاٹ کام باندې چلی رساته کته شی زمونږ همکاران د نړۍ د ګډ ګډ څخه دغه معلومات تاسو لپاره راغونډي او د ډیو په پاڼه ویو ویډیو رادیو ډاٹ کام باندې تاسو ته ګدی او تاسو د خبر ساتلو لپاره ټول همکاران هر وخت په پلو هڅو کې او په پلو هلو ځل کې اخته نو خامخه دغه وګوري د نړۍ د سیمه په حالات خپل ځان خبرو ساتي د دیوا د ټول ټیم لړخه بل خصوص دا وخت چې موږ سره کم همکاران په ټکنیکی اړخ باندې موجود دي هغه کې پروفیسر کلسوم کاکړ او انجنیرانو کې وو راب مکلین او درشان هیلن د هغه له طرفه او زه اشرف احمد ستاسو نخلم اجازه خوش په ولري دلفه ما